آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري
د عربي متحده اماراتو او د لندن د استخباراتو یو ډله افغانستان ته تللی چې د قندار د برید په حق لا تحقیقات وکړي ترکیه وایي د استنبول بریدګر افغانستان کې روزل شوی و او روسیه وایي د ټرمپ سره د اتمي وسلو پر سر د خبرو توقع لري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل ملک په بهرني سیاست او د خپل حکومت په پروګرامونو کې د سترو بدلونونو ژمنې کړې دي د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د هم د خبرونو تفصیل په لومړي سر کې د افغانستان د ولاند خبرونه د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمایزو مطالعاتو مرکز یو نوی څېړنه خي چې د افغانستان ناانډول بهرنی سیاست د سولې دروستلو او د اداري فساد سره د مبارزې په چاره کې د سیاسي ارادې نشټون په تیره یو نیمه لسیزه کې د افغانستان ملي ګټې په شدت زیانمنې کړې دي د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین وایي چې حکومت باید د خپل سیاست اساسي کرخه واضح کړي
افغانستان له گاونډیانو سره په اړیکو کې متوازن نه و په ځنګړي ډول د پاکستان او هند پر وړاندې خبرګونی سیاست درلود د چاره د افغانستان ملي ګټې ګوخلی دا راپور د افغانستان حکومت د بهرني سیاست په تړاو هغه مساوبه چې د پارلمان سیاست وټاکي هم خی
په دې څرنه کې چې له وو ولایتونو نه د وسو 500 کسانو نظر اخیستل شوی دی د افغانستان د سولې شورا نه د توانیدل چې د یو منځګړي په توګه د وسلوالو مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو زمینه برابر کړي د عربي متحده اماراتو او د برتانی د استخباراتو یو ډله قندار ته تللی چې د هغه بریټ په حق لا تحقیقات وکړي چې د والی په میلمستون کې وشه په دې چاودنه کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو او د قندار د والی د مارسال په ګډون یو لسنه ووجل شو او په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفیر او د قندار والی په ګډون شلتن نور ټپیان شو سره لدی چې د قندار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ویلی دی چې د بریټ طالبانو په کوټه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په همکاري تنظیم کړي خو د برتانی د سکاټلند یارډز پولیس او د عربي متحده اماراتو دوه مډاله نن قندار ته د تحقیقات لپاره رسیدلې ده په ترکیه کې چارواکي وایي هغه بریدګر چې په یونایټ کلب یې 9 وژلي ول په افغانستان کې ترګریزي روزنه ترلاسه کړې وي د ترکیه پولیس وایي د 2018 کال په لومړۍ شپه په یونایټ کلب باندې د برید په تور یې مشکوک کس نیولی دی د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن د سې شنبه په ورځ ومنله چې نیول شوی هماغه کس دی چې په نایټ کلب کې یې 9 وژلي ول ښاغلی یلدرم بریدګر دړوونکی ترګر یاد که او ویل مهمه خبره دا ده چې دغه کس په نیولو سره به په برید کې ښکیل نور کسان هم وموندل شي د ترکیې مطبوعات وایي دغه مشکوک بریدګر عبدالقادر مارشایف نومیږي چې د دوشنبې په شپه په عملیاتو کې ونیول شو هغه وایي په دغه بریدګر په خټه ازبک دی خو په افغانستان کې ترګریزي روزنه ترلاسه کړې وي او باور کیږي چې د 2018 کال په د جنوري په میاشت کې ترکیې ته راغلی وي د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي د متحده ایالاتو د منتخب جمهوریز ډونالډ ټرمپ د ادارې سره د اتمي وسلو او د ستراتیژیک ثبات په مسایلو د خبرو توقع لري ښاغلی لاروف نن د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې په دې خبرو کې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاع سیستم د هوایی فضا وسلې د اتمي وسلو ازموینه او نورو پرمختللو وسلو پر سر خبرې شاملې دي د بهرنی چارو وزیر وویل روسیا توقع لري چې دا خبرې به کله چې ډونالډ ټرمپ په متحده ایالاتو کې واک ته ورسیږي وبشي په همدې حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهور رئیس اوباما په ادارې تور لګولی چې قصدن غواړي د ډونالډ ټرمپ حکومت کمزوري کړي پوتین وایي د اوباما حکومت د ټرمپ په حق له جالي خبرونه خپروي او غواړي چې د هغه مشروعیت کمزوري کړي د امریکا فدرال پولیسو پرون د دوشنبه پر ورځ د عمر متین میرمن نور سلمان ونیوله. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلانډو سیمه کې د شپې پر یو کلب برید کړی و چې نږدې 50 تنه یې وژلي ول. پولیسو د تیر کال راهیسې په برید کې د خپل میړه سره د همکاري په تور د نور سلمان په لټه کې و. نور سلمان د دوشنبه پر ورځ د امریکا د اف بی آی پولیسو لخوا ونیول شوه. له میرمن سلمانه تر برید سملاسي وروسته د امریکا تحقیقاتي ادارو پوښتنې پیل کړی وي. میرمن سلما به نن سهار په د اوکلینډ په ښار کې د خپلې لومړنۍ محاکمې لپاره حاضر شي. د نور سلمان میړه عمر متین د تیر کال د جون په 12مې د هم جنس بازانو پر یو کلب په وسلوال برید کې 49 کسان وژلي ول او 350 نور یې ټپیان کړي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د سوریې په اړه په قزاقستان کې جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د نوي ادارې استازي هم رابولي. د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي روسیا د ترګری په ځپلو کې د ترامپ د دریز لامل خوشاله دی. اخو لاروف په روسیې کې مشت امریکایي ډیپلوماټان په جاسوسي تورن کړی دی. که څه هم چې روسیې مقاماتو په دې اړه جزئیات نه دي خبر کړي، خو ویلي دی چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې په دویمه دوره کې د جاسوسي لپاره د جګپوړو روسی ډیپلوماټانو د استخدام په هدف زیاتې هڅې شوې دي. په همدې حال کې د سوریې یاغي وسلوالو ډلو ویلې دي په هغه غونډه کې به ګډون ونه کړي چې په دې میاشت کې په قزاقستان کې کیږي. د غډلې د دې په ځای خپل پلانونه اعلان کړي دي. ویلې دي چې د اوربند د امریکای دو په چارو کې به د روسیې او ترکیې په ملاتړ شوې دي. په دې د اوربند په خبرو کې به برخه واخلي. تازه اوربند چې یاغیان ټینګار کوي حکومت او ایراني ملګرو یې تل ترې سرغړونه کړې ده. په حلب کې د یاغیانو د ماتې نه وروسته شوی دی. په قزاقستان کې د غونډې مقصد زیاتره په نظامی مسلو پورې مربوط دی او ټاکل شوی چې د جنوري په 23مې بعد د استانې په ښار کې وشي. د بشري حقوقو موسسو د هغو دوه عیسوي ملایانو د ورکېدو خبرداری ورکړی چې ژورنالیستانو ته یې هغه کلیسا ښودلې وه چې د برما د حکومت په هوایي بمباریو کې خرابه شوې وه. د حکومت ځواکونو د کاچین د یاغیانو سره په جنګ اخته دي. پاوز دغه دوه تنه عیسوي ملایان د دسمبر د میاشتې په 24مې د شان په ایالت کې پوځي اډې ته احضار کړي ول. په دې سیمه کې د حکومتي ځواکونو او د څلورو قومي ملیشو ترمنځ د ائتلاف ترمنځ سخت جنگ روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون اوریا. د برتانی صدر اعظم تریسا می وای برتانیا به د اروپایي مارکیټ نه ووځي، خو د تجارتي بلاک سره به د زیاتو امکاناتو په لټه کې وي. تریسا می وای د اروپایي اتحاد نه د برتانی د وټولو د پلانونو په اساس د بلاک په یو مارکیټ کې پاتې کېدلای نشي، ځکه چې معنا بدوي چې د اروپایي اتحاد نه د وټلې. تریسا می وویل غواړي د اروپایي اتحاد د نورو هیوادونو سره برتانیا د دغه اتحادې د ګمرکي محصولاتو د موافقې یو برخه وي او د امکان تر هدا پوری تجارتی خندونه لری کی. د جاپان، استرالیا او نیوزیلند په شمول د آرام سمندر د څورلسو هیوادونو استازو یو موافقه کړي چې پر سیمه ایزو سنزو د لاسبری لپاره خپل همکاري زیات کړي. د بهرنی چار وزیرانو په کچه د آرام اوقیانوس هیوادونو استازي په 2013 کال کې د خپل رهبرانو د غونډې لپاره د چمتووالي په هدف د جاپان د فوکوشیما په ټاپو کې جرګه شول. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا خبر ورکړی چې ټول خواوو پر اصول ولاړ د آزاد سرحد پر اهمیت موافقه وکړه. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس مارسیال جو بایدن د امریکا د راتلونکي ادارې نه غوښتلې دي چې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره د چې کومې مرستې شوې دي په دې برخه کې د خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په سویټزرلند کې د نړیوال اقتصادي غونډې نه مخکې سیاسي رهبرانو، د ټکنالوژۍ ماهرانو او نورو مشهورو کسانو ته خبرې کولې. بایدن د غونډې ته په وینا کې وویل چې د راتلونکي ادارې نه غواړي چې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي چې دغه مرض ورک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د ورسنیدونکو افغانانو د چارو وزیر ویلي دي چې وطن ته د دغه افغانانو د راستنیدو له عمله په 2014 کال کې سباندې 1 میلیارد ډالر بیرته راغلي دي. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې یو مسله ده چې د دهشتګرۍ په ضد د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د انتخاباتو د وخت ځنې وعده د قاطع عمل په برخه کې د افغانستان او سیمې سره تړاو لري. ترامپ داسې یو څوک د دفاع د وزیر په حیث نومولی دی چې د افغانستان په جګړه کې مستقیما تجربه لري.
منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ یو وعده دا کړې وه چې د داعش ډله به ماتوي او د افراطي اسلام د خپرېدو مخه به نیسي. د داعش او القاعده ترهګرې ډلې په افغانستان کې نه یوازې شتون لري، بلکې وروستي رپورټونه څرګندوي چې د داعش عملیات مخ په زیاتېدو دي، ان تر دې چې روسیې ته هم اندېښنه پیدا کړې ده. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو متخصص مایکل اوهانلن په دې نظر دی چې ښاغلی ترامپ د داسې ډلو پر ضد مبارزه کې
He's been adamantly opposed.
هغه په ټینګه د اسلامي دولت د ډلې او القاعده سره مخالف دی او په دې نظر دی چې موږ پرې برید وکړو او لمنځه یوسو. دا په خپل څرګندوي چې افغانستان ورته ډیر مهم دی.
بل راجیو د لانګ وار جورنال خبرونې مدیر هم فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د ترهګرۍ ضد مبارزې وعده پوره کړی شي.
ښایي د ترامپ اداره په دې اړه په خپله وعده وفا وکړي، که څه هم د امریکا امکانات او منابع اوس په افغانستان کې ډېرې محدودې دي. که د دې امکاناتو یوه غټه برخه د اسلامي دولت د ډلې ځپلو ته وقف شي، نو زه فکر کوم چې د اسلامي دولت ډلې هڅې به په افغانستان کې زیانمنې شي.
که څه هم مایکل اوهانلن د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه له اټکل نه ډډه وکړله، خو سره له دې هم ورته هیله من ښکاري. دا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوانه د دفاع وزارت ته نوې نومول شوې وزیر جنرال جیمز ماتس هم تل په قاطع عمل ټینګار کړی دی.
آیا موږ د یوې قاطع رهبرۍ څرګندونه کوو او که د بې کفایتۍ څرګندونه کوو؟
خو څېړونکی اوهانلن وایي جنرال جیمز ماتس په نظامي او ستراتیژیکه برخه کې په تیره د امریکا د پوځ نه د کار اخیستلو په اړه له ډیر غور او سنجش نه کار اخلي.
زه
دا تمه نه لرم چې جنرال ماتیس به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو طرفدار وي. هغه پوهیږي چې موږ د عسکرو په زیاتولو سره د یوې ستونزې د هوارولو هڅه کولی شو، خو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله.
بل راجو وایي امریکا هغه فرصت له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې پر نظامي او سیاسي شرایطو مهمه او ارزښتناکه اغیزه وکړي.
زه د دې تمه کوم چې د عسکرو په شمیر کې به یو څه بدلون راشي. کیدای شي چې شمیر یې دوه چنده شي او یا یو څو زره زیات شي.
ماهران وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی او بیا د عسکرو ناڅاپي راوتلو د امریکا اعتبار ته په سیمه کې زیان رسولی دی. اوس هم دا باور موجود دی چې دا به د امریکا راتلونکي حکومت ته ډیره ګرانه وي چې د امریکا د عامو خلکو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ورجلب کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د راستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر ویلي دي چې وطن ته د دغو افغانانو د راستنیدو له درکه په 2014 کال کې ملک ته څه باندې 1 میلیارد ډالر راغلي دي او په اقتصادي بهیر کې لوېدلي دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبه په ورځ د راستنیدونکو کډوالو د ډیجیټل معلوماتي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل د مهاجرت پدیده د ننګونو ترڅنګ فرصتونه هم لري او زیاته کړه چې باید هڅه وشي ترڅو ننګونې پر فرصتونو بدل شي. ښاغلی بلخی د مهاجرت د ننګونو ترڅنګ هغه افغانان چې بهر ته ځي، زده کړې او کار کوي او په افغانستان کې خپلو کورنیو ته پیسې رالیږي، د افغانستان لپاره د دغې پدیدې د فرصتونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2014 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي دي. افغانستان ته د دغه شمیر کډوالو په راستنیدو سره یوه اندازه پیسې هم د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګړې شوي دي. ښاغلی بلخی په دې اړه وویل د لومړنیو تحقیقاتو له مخې چې موږ ترسره کړي او فکر کوم چې د مهاجرت په برخه کې به یو نوی کار وي. په همدې کال کې چې اوس موږ یو څه باندې 1 میلیارد ډالره د مهاجرینو او راستنیدونکو له ادرس څخه د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګټ شوې دي.
اقتصادي کشور شوه
د خاغلی بلخی پر وینا د اندازې پیسې درستنیدونکو کډوالو او په افغانستان کې د مرستندویو موسسو لخوا دغه هیواد ته راننه شوې دي. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې هر کال په اوسط ډول سباندې 3 میلیارد ډالر په بهر کې د افغان مهاجرینو لخوا افغانستان ته حواله کیږي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل په اوس وخت کې د هرې حواله د لیک په بدل کې 15% پیسې صرفان اخلي. خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د تلپاتې انکشاف د پروګرام لمخې به د حوالو لګښت له 15% څخه 3% ته راکم کړي. هغه وویل کله چې د حوالو د لیک مصرف 3% ته راکم شي یقیني ده چې د پیسو د لیک کچه هم لوړیږي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغان مهاجرینو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مرکز نن د افغان مهاجرینو او بې ځایه شوو کډوالو د ژوند په اړه د خپل تحلیلي رپورټ جزئیات چې په کې د پوهنتونونو د 250 استادانو او محصلینو نظر اخیستل شوی له رسنیو سره شریک کړ. د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي احمد بلال خلیل د دغه رپورټ د خپرولو پر مهال وویل
گزارش در بخش مشکلات
دا رپورټ د مهاجرینو او کورنۍ بې ځایه شوو د ستونزو په برخه کې په ځانګړې توګه په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د بشري او اساسي حقونو تر پښو لاندې کولو ته اشاره کوي. په دې برخه کې راغلي که څه هم هیواد ته د مهاجرینو د راستنېدلو چټک بهیر د حکومت لخوا یوه لاسته راوړنه شمیرل کیږي، خو اساسي لامل یې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره نامناسبه چلند دی. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د راستانه شوو کډوالو لشمیرې 915,000 تنه په خپل خوخه افغانستان ته راستانه شوې دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د امریکا د مهاجرت او پناه غوښتنې ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په مالی مرسته نن د راستنیدونکو کډوالو او په کور دننه د بې ځایه شوو د شمیرو د ثبت او راجستر لپاره د ډیجیټل معلوماتي مرکز پرانیسته وکړه. د مهاجرینو او راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي په دغه مرکز کې په هممهاله توګه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو، بې ځایه شوو او زیانمنونکو کورنیو په اړه ټول معلومات په ډیجیټل سیستم کې ثبت او راجستر کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو په دې تیر ورځو کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان په حالاتو باندې بحثونه وو او په یو بحث کې دا خبره شوې ده چې افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې خارجي پالیسي نه درلوده. منګه د سیاسي چارو کارپو د افغانستان د حقوقدانانو د اتحادیې غړي سید خالد ساده صاحب سره لږ مخکې وغږېدو چې په همدغه غونډه کې موجود وو. ساده صاحب، څه ویل شو په دې برخه کې؟ عوامل معلوم شو یا نه چې ولې خارجي پالیسي نه وه په دې دومره کلونو کې؟
عموما د افغانستان د بهرنۍ پالیسي یا د خارجي سیاست په اړه د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ د ارزونې یوه غونډه درلودله. ارزونه په دې شکل وه چې اوسه پورې افغانستان مدون سیاست، خارجي سیاست چې هغه دی وکول شي د اوږد مهال لپاره د افغانستان بهرنی سیاست لپاره کرښه ترسیم کې نه لرو، او د دې علت دا و چې دلته د متعدد خارجه وزیرانو راتګ او په عین زمان کې د یو د خارجه وزیر تګ او بیا بل د راتګ د واغې د موضوعات نه پالل، دا هغه سوال چې غټه خلا و ستره خلا و. یعنی دلته تقریبا د سلورو شاوخوا کې بهرنیو چارو وزیران راغلي او دوی هر یو ځان سره جلا جلا تر درلودلي. نو بیا دا د باید شو چې د بهرنی سیاست د مدون کېدو یا د یو لیکلي خارجي سیاست لپاره د مینه مقصد نه شو.
مقصد دا چې کله چې ډاکټر صاحب عبدالله راغی خارجه وزیر شو، د خارجي پالیسي نه لرله، یا مثلا سپنتا راغی خارجي پالیسي نه لرله؟
دوی خارجي پالیسي درلودله، ولی یو د بل تعقیبول نه کول. مثلا د هر وزیر سره جلا جلا تر هوا سلور متعدد طرح پریزی کی مشکلاری، یو واحده استراتیجی ته موږ تاسو نشو ویل چې هغه د وکول شي 15 کال لپاره د ټول خارجي سیاست کور کی. لبا د مرغ چې دلته یو انفرادي پالیسي وړاندې شي، ونه دی یو داسې پالیسي شو دی کول چې افغانستان بهرنی سیاست په زیاته موده کې هغه د تطبیق خواته بوزي.
یعنی خارجي پالیسي خو چې جوړیږي، خارجه وزیر به تر هک رئیس جمهور او دوی به پیغږیږي، پارلمان ته وړاندې کیږي، بحثونه به پیږي، بیا به هغه تصویب بیګه واغه به د ملک خارجي پالیسی وي. خو هغه په دغه سي حالاتو کې لکه د افغانستان کې روانو دي، امکانات نو موجود کڅنګ چې خارجي پالیسی جوړ شي او پارلمان ته وړاندې شي.
په پیل کې څومره تخنیکی و، یعنی تر 2000 سلورم کال پورې یا 2015 کال پورې د پارلمان نه موجوده په دې معنی چې د غسیوي خلاط زمينه مسايده شو ول کله چې د افغانستان پارلماني انتخابات تر سره شول تر نن ورځې پورې لبد مره چې اوس پورې زمينه حکومت نه توانې د چاغ دی مدوین سیاست چې وکول شي د پارلمان د چنل څخه پات شي او د پارلمان څخه دی یو مشروعیت واخلي نه لرو په دې معنی باندې چې لمړی اول پارلمان زو بیا دویم ځل لپاره د پارلماني انتخابات او بیا لمړی انتخابات په دې وخت کې داسې طرحه وړاندې نشوه ځکه پارلمان په زیاتو موضوعاتو مهم موضوعاتو کې مصروف شو مثلا زیاتره قوانین دوی جوړ کړل او هغه قوانین تولیوي تر کړل اگر چې خارجي پالیسی هم یو مهم سند چې باید جوړ شي او ترسره شي ولې دې توجه نه کړل او زیاتره فوکس د افغانستان په عادي قوانینو د افغانستان په اورګانیکي قوانینو باندې وکړل او خصوصا هغه قوانین چې هغه د ولسمشر د پارلمان پر اساس پارلمان تشکیل څخه مخکې توشه شوی ول او پالیسی ول نو پارلمان په دې کې یو یو نه غړي کړی دا باید ومنو چې اوسه پوری دا سی یو مدون چې څه وکول شي بهانو چې وزارت ضرورت ترڅو شي وسی د وزیرانو شورا څخه دیا ترڅو شي وسی او د پارلمان څخه نه لرو تر اوسه خدای افغانستان حکومت شرواکي دا وایي چې دغه سیاستره باندې کار روان دي او په نګدي راتلونکي کې نګدي وخت کې به دا سیاستره د پارلمان د چنځ څخه پات شي
نو اصلا خو پارلمان په دې برخه کې تاسو مسول غنی قانون چې پارلمان باید حکومت ته ویلې و چې ولې خارجي پالیسی نه لرو باید تر حضرت زر وړاندې کوي او که حکومت په خپل دا کار باید کړی وي چا باید کړی وي مسولیت د چا دی چې د 13 15 کلونو کې نشته خارجي پالیسی
زیات ګوري د بهرنی سیاست اصلي پلیکونکي اورګان چې د حکومت د دولت په کچاوري جمهور د حکومت په نظام پر اساس کې قرار لري بنان په لمړي سر کې مسولیت یا په لمړي ردی کې مسولیت حکومت راځي کېږي او حکومت ولسمشر او ولسمشر شاو خاتم چي ده په عین زمان کې بهرنی چارو وزارت چې ویل کول شي یو تصویب شوی سند یا داسې مسوده چې هغه د وکول شي پارلمان ته وړاندې شي په دې مدرجه کې بیا د پارلمان مسولیت د هدي عقل پارلمان باید حکومت تر فشار لاندې راوسته ورسو ترڅو په تیرو 15 کالو کې د پارلمان د باید یو دغه مدون سیاست خارجي سیاست مسوده باید تصویب شي وسی یعنی په د حکومت پر اساس کې حکومت ولسمشر د پاین زمان کې د ولسمشر نو څه د بهرنیو چارو وزارت مسولین دي او په دې مرادې کې پارلمان خپل د چبایت حکومت په شاله راوته وي یعنی کومه د مسولیت خبره کو هم مقننه کوي ته راځي د مسولیت نقطه هم د حکومت راځي ده
خالص ساده سیبل خبره ده چې په دغه حالاتو کې وسه کېدل شي تاسو فکر کوئ چې لکه د نور قوانین چې شته مګر دغه شکایتونه موجود دي چې عملی کیږي نه نو که خارجي پاليسي موجوده وي فکر کوي عملي بشي
دا لري مهمه دي او دا چې حکومت باید سند جوړ کړي یعنی د بهرني سیاست د کرخو لپاره اساسي کرخو لپاره باید سند جوړ کړي او دا سند باید د پارلمان څخه تیر شي په عین زمان کې د بهرني سیاست لوبغاړي ډېر مهمه دي چې حکومت باید په مسلکي شکل باندې لوبغاړي وګماري مثلا د بهرني چارو وزیر په عین زمان کې د هواس خبرون د افغانستان د سیاسي استازي یا سفیران دا هغه څه دي چې د بهرني سیاست فایلین دی او لوبغاړي دي نو کومه بهرني پالیسي نه لرو موږ خارجي سیاست د خلاص سره مخامخ کیږو ځکه موږ ته بهرني سیاست سند ودلو د بهرني پالیسي سند ودلو زه فکر نه کوم چې افغانستان دی وکول شي د سیمهیز ډیپلوماسي او همدارنګه د نړیوالې فعال ډیپلوماسي او فعال لوبغاړي دي وسی او په عین زمان کې د اساسي او د فعالو ډیپلوماټیکو مجراګو همدارنګه د سفیرانو د عین زمان کې د خارجه وزارت کې د موثر او د مسلکي خلکو کسانو ګمارل دي چې باید وکول شي نو پالیسي ته د عمل او د تدبیر جامه وروغاندي
ډیره زیاته مننه خالد ساده صاحب کور دی ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل ملک په بهرنی سیاست او د خپل حکومت په پروګرامونو کې د سترو بدلونونو ژمنه کړې دي په دې لړ کې ډیپلوماټان وایي د جمهور رئیس اوباما د حکومت اغه نړیوال پروګرامونه خایي د جدي ګواخ سره مخامخ شي چې جمهور غوښتون کې مخالف دي ایوب خاورین دغه رپورت برابر کړی دی
په استمایي غونډه کې سناتورانو د بهرنیو چارو وزارت ته د نومول شوي ریک ټیلرسن څخه پوښتنه وکړه چې امریکا تر ټولو ډیری نړیوالې مرستې کوي خو په فاسد رژیمونو کې به د دې مرستو د غلا مخه څنګه نیسي
که موږ پوهیږو چې د یو هیواد سره چې موږ مرستې کوو او پوهیږو چې هلته فساد کیږي موږ د هغو مرستو په ویش کې نوي ګامونه به واخلو
د منتخب جمهور رئیس ټرمپ په حکومت کې خایي په بهرنیو مرستو کې لومړیتوب په هیوادونو ته ورکړل شي چې د آزاد مارکیټ په لوي کوي د قانون حاکمیت غښتلې کوي او د فساد سره مبارزه
د امریکا لویدیځو هیوادونو او د همکارۍ او پرمختیا د ټولنې د غړو هیوادونو اکثریت مرستې د فاسد رژیمونو جیبونو ته ځي
ځینې هغه پروګرامونه چې مذهبي او محافظه کار ډلې مخالفت کوي پر هغو به سپینه ماڼۍ او د کانګرس دواړه خونې له سره غور وکړي. خو د امریکا رخصتیدونکی حکومت وایي چې په نړیوالو مرستندویه پروګرامونو کې چې امریکا اوس 34 میلیارد ډالر مصرفوي، تر هغې هم باید ډیر مصرف کړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا باید د داسې تعلیمي پروګرامونو یو ستر مارشل پلان جوړ کړي چې ځوانان د اسلامي سخت دریزي مفکورې څخه
راوګرځي.
په نړۍ کې 1.5 میلیارد یعنی 1500 میلیونه ماشومان تر 15 کلنۍ ټیټ عمر لري، او شاوخوا 400 میلیونه یې ښوونځیو ته نه ځي، چې دا زموږ لپاره یوه لویه ستونزه ده.
د امریکا په تیرو ټولو حکومتونو کې ډیپلوماسي، بهرنیو پرمختیایي پروګرامونو او د بېوزلو هیوادونو سره مرسته کول د دواړو ګوندونو یو نه یو ډول ملاتړ دی. امریکایي ډیپلوماتان اوس هم په دې باور لري چې راتلونکی حکومت به نړیوالو پروګرامونو ته ادامه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د اف نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې د دهشتګرۍ په خلاف د زیات شمیر قوانینو رامنځته کیدل اساسي ازادیو ته زیان رسوي، خو اروپایي هیوادونه بیا وایي چې امنیتي تدابیر د دهشتګرۍ د ګواښ د مخنیوي لپاره ضروري دي. دا قوانین په فرانسه او نورو ځایونو کې د یو لړ خونړیو بریدونو نه وروسته رامنځته شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ترهګرۍ پر خلاف نوي قوانین اروپا د یو خطرناک حالت په لور بیایي او دایمی محدودیتونه بولري.
زموږ باور دا و چې دا هیوادونه به د خلکو مسؤلیت تضمین کړي ترڅو له خپلو حقونو نه خوند واخلي، خو د هغوی حقونه محدودوي او په ظاهره استدلال کوي چې امنیت یې تضمینوي.
اروپا په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ له یو لړ بریدونو نه وروسته بیرته د راوتو په حال کې. په پاریس کې د 2015 کال د نومبر ډزو او بمی بریدونو فرانسه دې ته مجبوره کړه چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. همدا اصول د دې سبب کیږي چې حکومت په مظاهرو او ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګوي، مشکوک خلک په سخت نظربند حالت کې توقیف او کورونه یې بې له اجازې تالاشي شي. د فرانسې صدر اعظم 2 میاشتې دمخه د 5م ځل لپاره د بیړني حالت د غځولو اعلان وکړ.
موږ باید اوسنی حالت درک کړو چې پکې ژوند کوو، او دا واقعیت په ذهن کې ولرو چې موږ د ترهګرۍ له لوی ګواښ سره مخامخ یو.
خو د بخښنې نړیوال سازمان ادعا لري چې دا له صلاحیتونو نه ناوړه استفاده ده.
فرانسه یو داسې فرهنګ او تاریخ لري چې خلک یې د بدلون د راوستلو لپاره لارو او کوڅو ته راوځي، خو په بیړني حالت کې دغه اصول له منځه ځي.
دغه سازمان پر هنګري هم نیوکې کوي چې په اروپا کې د ملي امنیت سخت قوانین یې وضع کړي دي. د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د مهاجرونو یوې ډلې وروسته له هغې یوه سرحدي دروازه ماته کړه چې پولیس یې په کاڼو وویشته. د هغوی یو سوري مهاجر احمد حامد و چې له قبرس نه له خپل مور او پلار سره د مرستې کولو لپاره تللی و. هغه ونیول شو او لس کاله د ترهګرۍ په تور بندي شو.
سلیم حقل دا نه مني چې دا د ترهګرۍ یو عمل وبلل شي.
د هنګري صدر اعظم له دې اجازه نه مخکې ویلي وو چې حکومت یوازې اوسني قوانین نافذوي.
هنګري به د هر هغه چا مخه ونیسي چې په یو ډول دغه هیواد ته ننوځي او پکې په غیر قانوني توګه پاتې کیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ په داسې حال کې خپور شوی دی چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جرمنی په صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره نیوکه کړې ده چې د مهاجرینو پر مخ یې د خپل هیواد د دروازو په پرانستلو سره د مصیبت ډکه اشتباه کړې ده. خو د فرانسې د مالی وزیر میشل سپین نن وویل چې د فرانسویانو او اروپایانو په توګه دغه ډول نیوکې د منلو وړ نه دي. هغه زیاته کړه چې د ښاغلي ټرمپ لخوا دا ډول څرګندونې د اروپایانو ترمنځ یووالی لا کلک کوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمهیزو مطالعاتو مرکز یو نوې څیړنه ښیي چې د افغانستان نا انډول بهرنی سیاست د سولې د راوستلو او د اداري فساد سره د مبارزې په چاره کې د سیاسي ارادې نشتون په تیره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان ملي ګټې په شدت زیانمنې کړې دي. د عربي متحده اماراتو او د برتانیې د استخباراتو یوه ډله قندر ته تللې چې د هغې برید په هکله تحقیقات وکړي چې د والي په میلمستون وشو. په ترکیه کې چارواکو یا خبرتګار چې په یو نایټ کلب کې 9 تنه وزیر ول په افغانستان کې ترګریزي روزنه ترلاسه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د متحده ایالاتو د منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ادارې سره د اتمي وسلو او د ستراتیژیک ثبات په مسایلو خبرو ته چمتووالی لري. د امریکا فدرالي پولیسو د دوشنبې په ورځ د عمر متین میرمن نور سلمان نیولې ده. عمر متین د فلوریډا ایالت په اورلانډو سیمه کې د شپې په یو کلب برید کړی و او 9 کسان یې وژلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د سوریې په اړه په قزاقستان کې غونډې کې د ګډون لپاره د امریکا نوې ادارې استازي هم رابولي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر اوسه پورې مو د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه واورېده. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د بل خپرونه پیل کیږي. مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.